افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو اجملان لغ خپل نور هم کارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امیر وختي وزارت وی په کابل کې د ورستوي دوه بومي حمله لامل د یو شمیر ټپیانو وضعیت نازک دي. نور ریپورتونه لرو خو په لغ خبرونو کې محمد حدیث پردیستا افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان د امیر وختي وزارت وی ملي دفاع وزارت ته نږدې په 2014 کې د وژل شو کسانو شمیر یو څلوېښتنو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سا کال په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت له زیاتېدو خبر ورکوي او د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالله ویلي چې ایراني رهبران مسلمانان نه دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د امیر وختي وزارت وی ملي دفاع وزارت ته نږدې په 2014 کې د وژل شو کسانو شمیر یو څلوېښتنو ته لوړ شوی دی. دا وزارت د زخمیانو شمیر یو 16 تنه ښیي. د دې وزارت د بهرنۍ اړیکو مشر وحید مجرو پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل دای وی په هغه حمله کې چې د دوشنبه په ماسپخین د ملي دفاع وزارت ته نږدې وشوي یو څلوېښتنه وژل شوی او یو 16 تنه زخمیان دي. د خاغلی مجرو پوینا د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سا کال په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو خبر ورکړ. د دې وزارت د پالیسۍ او د چارو د هماهنګۍ مرستیال جاوید احمد قایم پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سرویګانې ښیي چې سا کال په افغانستان کې د نورو کلونو په پرتله زیات کوکنار کرل شوي دي، خو هغه څرګنده نه کړه چې په دې اړه رسمي ارقام به رسمی ارقام د پنځشنبه په ورځ اعلان کړي. د خاغلی قائم په وینا په افغانستان کې د کوکنارو د سګنی کښت په اړه د سروې پایلې به نن چهارشنبه د اتریش په پلاسمینا ویانا کې په جوړیدونکي نړیوال کانفرانس کې مطرح او وسیړل شي. د چارواکي ټینګار وکړ چې د امنیت خرابیدل او د مخدره موادو له کښت سره د مبارزې لپاره د نړیوالو مرستو کمیدل د کوکنارو د کښت د زیاتېدو عمده عوامل دي. افغانستان په نړۍ کې د اپیمو یا تاریاکو له سترو تولیدونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. د فراه د معرف ریاست دوه کارکوونکي ناڅرګندو وسلوالو کسانو وتښتول. د فراه د معرف رئیس محمد صابر فاروقي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه مامورینې له اناردرې ولسوالۍ د فراه مرکز ته په لاره کې تښتول شوي دي. ښاغلي فاروقي وویل چې دواړه مامورینې بې طرفه ملکي وګړي دي او له وسلوالو یې غوښتنه وکړه چې بیرته یې خوشې کړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او وروستی کورنۍ خبر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په روزګان کې لږ تر لږه څلوېښت وسلوال په وروستیو نښتو کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه پرون ویل شوي چې دې وسلوالو په ټرینکوټ کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې وه. د دې وزارت په وینا له دې حمله کوونکو سره په وسلواله نښته کې 15 پولیس وژل شوي او لږ تر لږه 8 تنه زخمیان شوي هم دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالله ویلي چې ایراني رهبران مسلمانان نه دي. د سعودي عربستان لوی مفتي دا خبره په خپل هیواد کې د حج د مراسمو په اړه د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د وروستیو څرګندونو په ځواب کې کړې ده. شیخ عبدالعزیز بن عبدالله پرون سه شنبه له یوې سعودي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې ایرانیان د مجوس اولادونه دي او د هغه په وینا له مسلمانانو په ځانګړي ډول له سنیانو سره د ایرانیانو دښمني اوږد تاریخ لري. مجوس د زردشت د دین او نورو هغه باورونو پیروانو ته ویل کیږي چې د اور عبادت کوي. تیر کال د حج د مراسمو پر مهال لږ تر لږه 2200 تنه مړه شو چې زیات شمېر ایرانیان و. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي روانونه پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې د سعودي چارواکي له هغو کسانو سره چې د حج لپاره ورزي ظالمانه چلند کوي. خامنئي په دې اړه چې د مکې او مدینې د چارو مسؤلیت چاته وسپارل شي ته بیا غور وړاندیز هم وکړ. د ایران حکومت د حج په مراسمو کې د خپلو وګړو د امنیت په اړه له سعودي چارواکو سره د مذاکرې تر ناکامېدو وروسته سکل حج ته پر تګ بندیز اعلان کړ. د قرغزستان چارواکي وایي چې د دې هیواد په پلاسمینه بشکک کې د چین پر سفارت حمله کوونکی وپیژندل شو. د قرغزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون سه شنبه ویل چې حمله کوونکي د تاجکستان پاسپورت درلود او د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ په نوم د افراطي ډلې غړی هم و. د تیرې سه شنبه په ورځ یو سړی له چاودیدونکو موادو ډک یو موټر ته په بشکیک کې د چین د سفارت د ودانۍ له دروازې سره سم چاودنه ورکړه چې حمله کوونکی پکې ووژل شو. په دې حمله کې د چین د سفارت درې قرغیزي کارکوونکي هم ټپیان شول. او وروستی خبر د استونیا پوز وایي د روسیې والوتکه د دوی له اجازې پرته د درې هیواد هوایي حریم ته ورتېره شوې ده. دا څلورم ځل دی چې روسیه په روان کال کې د استونیا پر هوایي حریم داسې تېری کوي. د استونیا پوز پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د روسیې یوې ترانسپورتي الوتکې په بالتیک سمندرګي کې د دوی پر یوه ټاپو وینډلو کې لږ تر لږه یوه نیمه دقه پرواز کړی دی. خو د روسیې د دفاع وزارت ویندوی پرون خبریالان ته وویل چې د دوی الوتکو د استونیا پر هوایي حریم تیری نه دی کړی. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول. د ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو حدیث پر دې سوچې د افغانستان او نړۍ خبرونه در واورول. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د وروستیو دوو بومي حملو په ترڅ کې د یو شمېر ټپي شوو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی.
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونونو کې بستر دي. تاسوانه د دوی روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
کومول دې هم خبرو چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی خلکو، ملکی اهدافو او مرستندوی ادارو دا ډول قصدي عملی جنگی جنایت دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق:
هغه حملات چې د ملکی وګړو، د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدي او عمدي هدف وي یا حمله به وي، بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي.
لا حوریه مصدق سره بشپړه مرکه لرو. دا به مواوري چې د اصلاحاتو او خي حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي وایي په ادارو کې اشخاص د وړتیا او پاساس نه دي ټاکل شوي. د اداري فساد یو نوی رپورت روښانوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره د سون مواد د افغانستان په آزادو بازارونو کې پلورل کیږي. دا کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو که وخت و. ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د وروستیو دوه بومي بریدونو له امله یو شمېر ټپي شوي کسان په نازک روغتیایي وضعیت کې دي. د دې وزارت چارواکي وایي په خپلو روغتونونو کې د زخمیانو د درملنې لپاره لازم امکانات لري او له ټولو بشري امکاناتو کار اخلي چې د ټپیانو سمه درملنه وشي. یو شمېر نړیوالو ادارو په کابل کې د دوشنبه په ورځ د ملي دفاع وزارت مخې ته دوه چاودنې ورپسې په نوي ښار کې د پاملرنې پر سی برید غندلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې وروستۍ عملی غندلې وای پر ملکی اهدافو قصدي عملی جنگی جنایت دی. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زیز خاورو.
په کابل کې د ملي دفاع وزارت نږدې په وروستیو غبرګو چاودنو کې د یو شمېر زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او له دې امله شاید د مړو شمېر زیات شي. د عامه روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو مشر وحید مجروح بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د وژل شویو شمېر یو څلوېښتو ته لوړ شوی او یو څلس تنه زخمیان دي.
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونونو کې بستر دي. تاسوانه د دې روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو زموږ مسؤلیت دا دی چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار ونیسو چې خپل بندګي حق چې د خپل وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي د دې روغتیا او سلامت هغه لازم تدین شي.
وحید مجروح ونه ویل چې د څومره زخمیانو روغتیایي وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په دې چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته څیرمه په غبرګو حملو کې د ملي پولیسو یو زخمي محمد داوود رویټرز خبري اژانس ته وایي:
میا قطره خون هم د وجود ما باشه علیشان مبارزه میکنیم. ما از عملات بزدلانه شان هیچ ترس نداریم.
په کابل کې د سه شنبه په شپه هم په وسلواله حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه زخمیان شوي دي. دغه وسلواله حمله یو ساعت روانه وه او بلاخره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا د دریو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسیده. د پاملرنې نړیوال سازمان ازادي راډیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه څیړنې کوي چې د حمله اصلي هدف څوک وو، خو دا وسواله حمله یې په شدت غندلې ده. په خبر پاڼه کې د دې سازمان د مشر وولفگانګ جامن په حواله راغلي د سې شنبې د شپې حمله هغه تشدد څرګندوي چې ملکي افغانان هر ورځ ورسره مخامخ دي. د پاملرنې نړیواله اداره وایي چې په افغانستان کې روان تشدد د بشري مرستو نړیوالې ادارې له ستونزو سره مخامخ کړی دي. د دې سازمان مشر ټینګار کړی چې د حملو پر مهال باید د پوځي عملیاتو او بشري مرستو د پروګرامونو ترمنځ غوڅ توپیر وشي. دا نړیوال سازمان هم په کابل کې د وروستیو حملو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه باید خپلواکې څیړنې وشي چې په کابل کې د وروستیو حملو هدف د پاملرنې نړیوال سازمان و که نه. د نړیوال سازمان وایي چې په عمدي ډول پر ملکي مرستندویه ادارو او ملکي وګړو حملې جنګي جنایت دی. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څیړونکي هوریه مصدق پر ملکي اهدافو د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه.
هغه حملات چې د ملکي وګړو د ملکي اهدافو او د ملکي تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدي او عمدي هدف وي یا حمله وي، بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي او د جنگی جنایاتو محکمې او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو پترسکی محاکمه کی او دوی ته سزا ورکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی پر ټوټر په پیغام کې لیکلي چې نړیواله ټولنه باید وستوال طالبان د یو تروریستي حرکت په توګه وپیژني. د رپورټونو پر اساس په کابل کې وروستۍ حمله د وسلوالو طالبانو د هغو عملیاتو یو برخه ده چې د دوبی له پیل سره یې اعلان کړی و. د جنوبي اسیا د سیاسي چارو د څارونکي بارنټ روبین په وینا په افغانستان او په ځنګړي ډول په کابل کې د امنیت د خرابېدو یو دلیل له دې هیواده د زیاتو نړیوالو ځواکونو وتل دي، ځکه د بارنټ روبین په وینا له دې امله کابل ته د تللو لارو د څارنې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو او تبادلې سیستمونه کمزوري شوي دي.
I think it doesn't get as much attention is that a lot of the intelligence apparatus which was used for detecting
زما په فکر یو مسله چې زیات فکر نه دی ور باندې شوی دا چې د حملو د کشف زیات وسایل او استخباراتي امکانات د دې ځای استر شوی دي. که په کابل کې وروستیو درې حملو ته وګورنو زما په فکر کې امریکایي ځواکونه او د امریکا استخباراتي اداره CIA دلته وای او هغه د څارنې مرکزونه چې کابل ته تللی لاري او د معلوماتو د تبادلې سیستمونه یې څارل وای، شاید چاودیدونکو موادو موټر د شهر تر مرکزه تر رسیدو مخکې نیول شوی وای. په مصر کې د اثر پوهنتون او اسلامي مرکز هم یو اعلامیه خبره کړې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وړاندې وروستۍ حمله غندلې دي. د چین او ایران حکومتونو هم په کابل کې وروستۍ حمله غندلې دي.
و موردل چې د امیر روغتیا وزارت وایي د ملي دفاع وزارت تنګدي په دوه چاودنو کې د وشل شو شمیر یو څلويخت تنو تلول شوه. د وزارت همدارنګ د ټپیانو شمیر یو څلولس تنه خي. د دې وزارت د بهرنۍ اړیکو مشر وحید مجرو پرون ازادي راډیو ته وویل په دې بریدونو کې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. فرشتي جلالزئی له خغلی مجروح سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د روغتیایي اسانتیاو په اړه پوښتلې.
ټپیان هم د روغتیا وزارت روغتونو ته هم د دفاع وزارت داخلي وزارت امنیت روغتونو ته انتقال شوي او فهمانګي او همغږي د پمنځ کې موجود دي. هغه ټول اړین روغتیایي خدمات او امکانات چې دا ټپیان لپاره اړین دي لاسلامي نیول شي، هم د روغتیا وزارت هم هغه روغتونونه چې خارجیان د خوځو خارجي منظور لخوا حمایتېږي په کابل کې ټپیانو د درملنې په برخه کې د اوس لپاره کوم داسې مشخص مشکل مخنیوی دي.
د زخمیانو وضعیت څنګه دی ستاسو د معلوماتو پر اساس؟
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونو کې بستر دي. تاسوانه د دې روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. زموږ مسؤلیت دا دی چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار ونیسو، څو خپل هغه بندګي حق وکړو، چې خپل دا وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي د دوی روغتیا هغه لازم تدین وشي.
ډاکټر صاحب، دغه وروستۍ حملې تاسې څونه تر فشار لاندې راوستي یاست؟ خپله دغه د عامې روغتیا وزارت څونه امکانات لري چې د دغسې حوادثو سره مخامخ کیږي؟
تاسوانه کابل کې په اخر کې د ښاري او امنیتي اصلاحات زیات شوي، خو عامې روغتیا وزارت د ټولو خپل بودیجوي او بشري منابعو محدودیتو په اړه
مخ کې دا څو کال په دې تجربه په لاس راوړلو کې د دې توان او سنجاله لري چې د دې حوادث په مؤثر ډول په کوشش وکړي هغه لازم اړین خدمات وړاندې کړي. دا حادثاتو د وقایع او د مینو د ټیټولو لپاره نور هم د کابل د دولتي روغتونو کې د هم د بشري منابع او هم د تخنیکي لازم اخلاقي لازم د نور د ظرفیت لوړولو اړتیا ورته شته. او د عامې روغتیا وزارت برنامه په دې ده چې د څلورو سو کولای هم د کابل امبولانس ظرفیت تر دېنه زیات کړي او په عین وخت کې هغه امکانات چې زموږ روغتیایي مراکز دي چې ورته اړتیا شته څو سو کولای چې هغه جدي واقعات چې د اوسه لپاره هېواد کې د درملنې امکان نشته محدود دي. د درملنې ظرفیت د کابل نه بهر نور مراکز ته هم انتقال کړي څو سو کولای چې د ځینو کارونو په سطح او د ولایتو په سطح هم دغه ظرفیت موجود.
نو ډاکټر صاحب، بیا ولې ځینې خلک شکایت کوي چې وايي پروختونونو کې د کثافات او پروختون کې د وینې او د اکسیجن د دغو ابتدایي وسایلو د نشټوالي له امله وايي د زخمیانو وضعیت ډیر د خطر سره مخامخ دي؟
د نظافت مشکل هغه شکایت چې تاسو تکرار وايي دا شکایت د دوه کال او نیم کال مخته پورې اړه لري. نو مشکل دا ده چې کابل کې روغتونونو د تعمیرونو تقریبا 50-60 کاله مخکې جوړ شوي وو، د کانالیزاسیون او ستر مشکل درلود. د معقد لپاره هغه مشکل ته رسیدګي شوې ده. د اکسیجن د تولید او توزیع امکانات روغتونونو کې موجود دي او اکثر روغتونونو کې او بعض نور هم د کار لاندې دي. او د وینې ظرفیت اوس هم د اچن څنګه کې شته، هم آی سي او بخښو. مثلا یو ساده مثال د کابل جمهوریت روغتون دی چې یوازې موږ 50-60 عاجل مدرن امکانات سره مجهز څنګه تیر کال کې فسکتار کړ. موږ کولای شو چې په سلحاو زموږ وطنوال وخت ورته اړتیا پیدا کړي هغه روغتونو کې و درملنې خدمات دوی ته وړاندې کېږي. وخت چې انتحاري و حادثه مخته کېږي، متاسفانه زموږ وطنوال همکاري کړه چې عام روغتیا وزارت او د روغتیایي کارکوونکو سره محدود دی. په سلحاو کسانو د عاجل څانګې ته مراجعه کوي. اول ساعت کې د وینې بې نظمي عمده لامل دا دی چې د یو ټپي دپاره تر شلو نه زیات مواقع کې پایواز ورسره راځي. او دا متاسفانه د عام روغتیا وزارت او روغتونو د یو مشکل پیش کړی.
تاسو د کومو هیوادونو سره قرارداد لري ډاکټر صاحب چې په عاجلو حالاتو کې خپل مریضان د وخت ضایع کېدو څخه پرته انتقال کړي؟
سیاسي قرارداد کوم مشخص هیواد سره امضا شوی نه دی. په نوي کې هیلو هغه اکثره لازم امکانات په کابل کې موجود دی. داسې مشخص موارد نشته چې موږ ونشو کولای چې هغه مریضان چې عاجل خدمات ورته اړتیا شته وړاندې نه کړو. په ثانوي خدمات بیا اکثرا موږ انډیا یا ترکیې ته مریضان څخه کیسونه دي چې انتقال شي یا پاکستان څخه انتقال کیږي.
دا عام روغتیا د بهرنیو اړیکو مشر وحید مجروح وو چې د کابل د وروستي بومي چاودنو د ټپیانو پر روغتیایي وضعیت او همدارنګ د دا ډول پیښو په وړاندې د عام روغتیا د وزارت د چمتووالي په اړه څرګندونې کولې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی خلکو، ملکی اهدافو او مرستندوی ادارو قصدي بریدونه جنګي جنایت دی. د سازمان په کابل کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان دولت باید په دې اړه چې د حملې په عمدي ډول پر ملکی وګړو شوې څېړنه وکړي او عاملین باید مجازات شي. په کابل کې په دې وروستیو کې پر امریکایي پانتون په برید کې ګڼ شمېر ښوونکي او زده کوونکي ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د ملي دفاع وزارت ودانۍ او په کابل کې د پاملرنې په نوم د نړیوالې خیریه ادارې دفتر ته نږدې په وروستیو بریدونو کې هم ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. فرشتي جلال سید بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو لسارونکي حوریه مصدق سره مرکه کړې او پوښتنه یې ترې کړې چې ولې دا سازمان ټینګار کوي چې داسې بریدونو ته د جنګي جنایت نوم ورکړل شي. حوریه مصدق وایي
هغه جنایت چې جنګي جنایت راځي دا د بین المللي قوانینو ترمنځ کې یا په رڼا کې دا جرایم باید د بین المللي محکمې د دې جنایتکاران باید محاکمه وشي او همدارنګه د بین المللي جرایمو قوانینو پرانا کې د دوی باندې سزا راځي. هغه حملات چې د ملکی وګړو د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدي او عمدي هدف وي یا حمله وي بیا دا یو جنګي جنایت ګڼل کیږي او د جنګي جنایاتو محکمې او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو په ترڅ کې محاکمه کی او دوی ته سزا ورکړي.
تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې ډېر پېښ شوي دي، مګر تر اوسه پورې د افغانستان څخه یو نفر د جنګي نړیوال جنایتکارانو محاکمې ته نه دی تللی چې وایي یو ډله یا یو ګروپ په دا تېرو څومره کلونو کې. نو تاسو څومره خوشبینه یاست چې دغسې اعلامیې او دغسې دغه به مرسته وکړي؟
دا اعلامیې خو بالکل مرسته کوي، ځکه چې اوس د بین المللي جرایمو محکمې څارنوالان اوس په افغانستان کې د خپل د لومړني څیړنه ترسره کړې ده او اوس هم افغانستان د څیړنو پلان دی ده. خو موږ هیله لرو چې انشاءالله په ژر تر ژره هغه جنګي جنایتکاران چې په افغانستان کې د کلونو تر اوسه پورې د خپل جنایت دوی دوام ورکړی دی، دوی د بین المللي محکمې او د بین المللي قوانینو په رڼا کې دوی باید د خپل اعمالو ته ځواب ورکړي او د دوی جزا باید د نورو جنایتکارانو هم د عبرت سبب ګرځي.
دوستانو، هوریا مصدق د بخنی پنړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو څیړونکو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په مجبل تورمان ته غوښ شو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان په ځانګړي ډول د کابل د وروستي ناسم امنیتي وضعیت په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه یو پوښتنه مطرح کړې چې خپل ځوابونه هم ورکړې دي. ویسا په خپله سرمقاله کې لیکلي که دښمن کمزوری بولو بیا نو ولې وضعیت له کنټروله په وتلو دی؟ د ویسا په وینا ځوابونه دوه کېدای شي: دښمن کمزوری دی خو حکومت تر هغه هم کمزوری دی، او یا دا چې حکومت ډېر کمزوری نه دی خو دغه بریدونه د لوړې کچې پلان شوي دي چې مخنیوی یې ناشونی ده. د سرمقالې د لیکوال په وینا کې لومړی حالت وي حکومت د خپل ضعف ټکی چې ډېر ښکاره دي له منځه یوسي، او که دوهم حالت وي د رواني جګړې د ځواک پر معادلو دې فکر وکړي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پر کابل د وروستیو بریدونو تر شا ګڼ بهرني لاسونه دي. هیواد لیکلي دغه تاریخي دښمنې کړۍ تل هڅه کوي چې پر افغان حکومت خپل نفوس او غوښتنې ومني. د هیواد د سرمقاله لیکونکي په باور په کابل کې د وروستیو بریدونو هدف هم پر افغان حکومت فشار راوړل دي، خو د فشار راوړونکو یادو کړیو پاړه یې په څرګند ډول څه نه دی ویلي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې افغان حکومت باید نور هم ویښ او د دښمن هدفونه شان کړي. خو سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي طالبان نشي کولای چې له خپلو ملاتړ کوونکو پرته په یوازېتوب سره په پلازمینه کابل کې دا شان لوی حملې پلان کړي. د مطلب د لیکوال په وینا دا حملې د سیمې او نړۍ په کچه له وروستیو بدلونونو سره تړلې دي، او دا حملې د امریکا او پاکستان د اړیکو د سړېدو او له هند سره د امریکا د اړیکو له پراخېدلو سره تړاو لري. د مطلب د لیکوال په باور پاکستان غواړي پر افغانستان خپل فشارونه زیات کړي، او په کابل او نورو سیمو کې وروستۍ حملې د دې لپاره دي چې پاکستان د افغانستان د سولې او جګړې په برخه کې د یو مهم لوبغاړي په توګه خپل شتون تضمین کړي.
لوېدیز ورځپاڼو د افغانستان په ځانګړې توګه د کابل په وروستیو بریدونو مقالې خپرې کړې. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
د لوېدیز کڼو چاپي خپرونو په کابل کې د دوشنبه او سېشنبه د ورځو د بریدونو مسله څېړلې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دا په افغانستان کې د اوړي د بریدونو د سلسلې تازه حملې دي چې په کابل کې پر حکومت او لوېدیز اهدافو ترسره کیږي. ورځپاڼه د دې بریدونو په ترڅ کې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د نږدې دوو اونیو مخکېنی برید ته هم اشاره کوي چې ډېر لسنه پکې ووشل شول. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دوشنبه د ورځې برید ډېر خلک په کابل کې اندېښمن کړل. ورځپاڼه بیا لیکي چې د دفاع له وزارت سره په چاودنې کې د جګپورو چارواکو له وژلو داسې ښکاري چې یاغیانو پر افغان ځواکونو فشار زیات کړی دی. د فشار خبره د لوېدیځ وی بلې ورځپاڼې انډیپینډنټ په دې ډول کړې ده چې د کابل له بریدونو داسې معلومیږي چې طالبانو د افغانستان د حکومت پر ضد چې لوېدیځ یې تر شا ولاړ دی بریدونه سخت کړي دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې بیا تر ډېره د کابل د وروستیو پیښو خبري اړخ راخیستی دی چې څو تنه په دې پیښو کې ووژل شول او څو تنه ټپیان شول. دې ورځپاڼې د مقالې په سر کې یو عکس چاپ کړی دی چې پکې لوګي ښکاري او په چاودنه کې خرابې شوې اوسپنې تر سترګو کیږي. وی مجلې هم د کابل د بریدونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډیپلوماټ مجلې لیکي په افغانستان کې له وروستیو پیښو داسې ښکاري چې د حقانی شبکې فعالیتونه په دغه هیواد کې زیات شوي او دا شبکه په یو ډول د طالبانو په مرکزي قوت بدلی شي. خبرونه بیا زیاتوي چې اسلام آباد د دې ډلې پلوي کوي او امریکا هڅه پیل کړې دي چې پاکستان له دې عمله وغندي. خو د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د کانګرس مخې ته غلی شو او دا خبره یې واضح ونه کړه چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې خپل مکلفیت نه دی ترسره کړی. ډیپلومات لیکي پاکستان د نوې ډیلی او کابل نږدې کېدو ته اندېښمن دی او په کابل کې د دوشنبې په ورځ درې چاودنې شي یو ډول عکس العمل وي. خبرونه بیا لیکي د افغانستان په ختیځ کې د حقانی شبکې پلاس په وروستیو کې د دوو ولسوالیو سقوط هم پر دې دلالت کوي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د هند او امریکا ګډې هڅې اغیزمنې کړي.
د اصلاحاتو او خې حکومت پلی په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې په ادارو کې اشخاص د وړتیا او په اساس نه دي ټاکل شوي. احمد ضیا مسعود دا خبرې د سه شنبې په ورځ د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود د پنځلسم تلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وروستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي هم دا مني چې نور د افغانستان روان وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه دی. د اصلاحاتو او ښې حکومت ولای په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود دا خبرې د سه شنبې په ورځ د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود د پنځلسم تلین په مناسبت یوې غونډې ته وکړې. مسعود ویل چې په دولتي ارګانونو کې وسمهال اشخاص د وړتیا او په اساس نه دي ګمارل شوی،
یا په خاطر علاقمندیای سیاسي یا به خاطر علاقمندیای
د سیاسي او قومي لیوالتیا په اساس په ادارو کې داسې اشخاص ځای پر ځای شوي دي چې د افغانستان خلک یې هر ورځ یې انبني او د اوسنیو شرایطو دوام واقعاً د افغانستان خلکو ته د زغم وړ نه دی او د افغانستان خلک نور نشي کولی چې هر ورځ د دې شهیدان وي چې خپل بچیان د جفاکار تروریستانو په وړاندې حتی په پلازمینه کابل کې له لاسه ورکړي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت تاسیرمه په دوو انتحاري حملو کې د دغه وزارت د پنځو منصوبینو په ګډون 15 تنه وژل شول او تر سلو ډیر ټپیان شول. په دولتي ارګانونو کې د اړیکو په اساس د ګمارنو خبره تر دې وړاندې هم شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد هم د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې په دې وروستیو کې ویلي چې په امنیتي ارګانونو کې ګمارنې د وړتیا او په اساس نه بلکې د اړیکو په اساس کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د احمد شاه مسعود د 15 تلین په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال د خغلی مسعود له کارنامو یادونه وکړه او ویل چې د خغلی مسعود له سیاست څخه باید په اوسنیو شرایطو کې ګټه واخیستل شي.
از شجاعت شما شنیدین، از سیاستمداری شما شنیدین،
د خغلی مسعود له شجاعت سیاست نه تاسو اوریدلی، له قومندانۍ نه تاسو ټول خبر یاست. په دې برخه کې واس یو بیلګه کافی ده چې ناکو د هغې ټول امکانات د دښمن په یو طرف کې او د امیر صاحب له هدي اقل امکانات سره بل طرف هم دغه د دښمن په وړاندې دا بیلګه کافی ده.
په دې غونډه کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم ګډون کړي وو او له حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان روانو کړکېچنو شرایطو په وړاندې باید جدي اقدامات وکړي. خو د افغانستان حکومت وایي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم ترسره شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارانه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
فرشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستانو تاسو زموږه کلاساده رادیو ناوړی زموږ پرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل شي. که د انټرنیټ اسانتیا لارې بیا نو چې هر شیرې کولای شي چې زموږ د ویبپاڼې لارې نه یوازې چې زموږ خبرونې په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ رپورټونه، ونیس پروګرامونه او همدارنګه خبرونه له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرې زموږ ویبپاڼې ته ورشي، هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو لینکونه موندلی شي او له هغې لارې کولای شي چې زموږ پر مطالبو خپل نظر را سره څرګند کړي. وخت په افغانستان کې 10:30 شوي. محمد حدیث پردیس ته غوږدو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکي دروري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ملي دفاع وزارت ته نږدې په 2 چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 140 ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي سږکال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د فراه د معرف ریاست 2 کارکوونکي ناڅرګندو وسلوالو کسانو وتښتول. په افغانستان کې د کورنیو چارو وزارت وایي په روزګان کې لږ تر لږه 40 وسلوال په وروستیو نښتو کې ووژل شول. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالله ویلي چې ایرانی رهبران مسلمانان نه دي. د استونیا پوز وایي د روسیې والوتکه د دوی له اجازه پرته د دې هیواد هوایي حریم ته ورتیره شوې ده. او د قرغیزستان چارواکي وایي چې د دې هیواد په پلازمینه بشکیک کې د چین پر سفارت حمله کوونکی وپیژندل شو.
دوستانو، دا او د دې خبرونو تفصیل تاسو کولی شئ چې په azadiradio.com زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د دې خپرونې وروستۍ خبري مرکه راخلو. د جانخیلو ولسوالۍ وړمه ورځ بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سناڅۍ وونۍ جګړه روانه وه، او له دې امله د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له خپلو کورونو بې ځایه او امنو سیمو ته ډېرې د څمکنیو ولسوالۍ ته کوچېدلي. دا چې دغه کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي او له کومو ستونزو سره مخ دي، زموږ همکارې سهیلا اسرت نظمي په دې اړه د پکتیا د والي له ویاند نقیب الله اتل سره مرکه کړې ده. اتل، د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کورنۍ د جګړې له امله بې ځای شوي، ازادي راډیو ته وویل
د جانخیلو ولسوالۍ نه د جګړې له امله تقریبا موږ سره چې سب دي زموږ ټیمونه هلته رسېدلي. د ولایتي ادارې د خوانه تقریبا 313 کورنۍ بې ځای شوي دي. دوی څمکنیو ته راکډه شوي دي او دغلته یا د خپلو خپلوانو کره اوسېږي یا په نورو سیمو کې اوسېږي. ولایتي اداره په پام کې لري سره له ننه د دې لپاره تدابیر نیول شوي. مخکې وونه وړاندې هم د دې لپاره پلان جوړ شوی و چې دغه خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. نو موږ سر د نن په همدې باندې کار کوو چې دغلته ادارې یا بیا حکومتداري بیرته فعاله شي په ولسوالۍ کې.
بله، آیا ویلی شئ چې په دغه ولسوالۍ کې کورونه، بازار او رسمي ودانۍ ورانې شوي دي، تر کومه حده ورانې شوي دي، او کورنۍ له کومو ستونزو سره د بیا ځای په ځای کېدو په صورت کې مخامخ دي؟
د سیمې خلکو چې موږ ته شکایت کړی دی په دې ولسوالۍ کې وسلوالو د ځینو خلکو کورونه سیزلي دي، هغو خلکو کورونه سیزلي چې چا پنانه ورکوله، په زور دغلته اوسېدل او ولس د سپر په توګه کارو. همداراز ځینو خلکو چې د دوی په اصطلاح بیاتې ورسره نه کوو یا دوی سره ملاتړ نه کوو، هغه خلک یې زورولي یا دوکانونه ورسېزلي دي. او دا په کم شمېر کې دي. مرستندویانو ژمنه کړې چې د دې ولسوالۍ د خلکو د ژوند د بهبود دپاره یا دوی ته د کارموندنې دپاره دغلته ځینې پروژې عملي شي، او دوی ته چې کومه خساره یا تاوان رسېدلی دی دوی سره موږ غږېدلي وو. ځینو منلی چې دوی سره به د کورونو په جوړونه کې او همداراز د دوکانونو په رغونه کې بیا مرسته کېږي.
بله، دغه مرستې چې کېږي په دې کې کوم معیارونه په نظر کې نیول کېږي او د کومو ارګانونو لخوا مرستې کېږي؟
ولایتي ادارې دلته چې په خپله پکتیا کې کوم مرستندوی ادارې کار کوي دوی سره وغږېدل، راوم غوښتې ناسته ورسره وکړه. ځینې غواړي په بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي، یا د ولسوالۍ د ودانۍ په تعمیر په جوړولو کې، یا د حکومتدارۍ په فعالولو کې، یا د ولسي خلکو سره مثلا هلته کاریزونه دي د ځینې موسسې غواړي یا مرستندویه ټولنې غواړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، چې هم خپل کاریزونه پاکې بیرته او هم دوی ته د کار یوه زمینه برابره شي. نورې پروژې مونږ په پلان کې لرو د دوی لپاره چې د خلکو ژوند ورسره ښه شي. همداراز روغتیا په برخه کې چې خلک هلته روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري، د دوی لپاره دارو درمل یا ښوونیزه برخه کې یوازې یو ښوونځی تړل شوی، نور ښوونځي هلته فعال وو. نو مونږ کوشش کوو چې دغه ښوونځی بیرته د ولسي خلکو په مرسته باندې پرانیزو او کوم امکانات چې د دې لپاره پکاریږي هغه بیرته مهیا کړو.
د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل سره مو مرکه اوریده. دوستانو په همدې مرکه سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. د ګوړی د کور کلی پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې د ګوړی اچار له یاده مو باسي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په موټر کې د کمربند تړل د ترافیکي پیښې پر وخت څومره د مرګ ژوبلې کچا کمولی شي؟
دا سیول کې اوسړي چې په لاس کې دا ډرایور نیولې وي، دومره تکیه او دومره فائدہ رسي. نو کمربند نه تړل نه ډرایور کار چیرته کې شې نه وو ته کول درسته ډالې نه وو ته کول اخو نه وو ځای نه پاتې کی.
په موټر کې د سفر پر وخت له کړکۍ او دروازې څخه د ماشومانو لاس او سر ویستل څومره خطرناک کار دی؟
د سنگل لګیدلې ده یا سر لګیدلې یا د شی پاسپو په موټر کې ناشتي ماشوم له پښې د غځولې له خوا بل لارې ته راشي د پښې تر ویلې دي.
نن په همدې اکله غږی ګول ازادي رادیو سره اوسئ. درمنه دوستانو، خو تاسو به هم خبر یاست چې په بهر ملکونو کې د موټر چلول پر وخت د کمربند تړل ضروری کار دی. څوک چې ونه تړي په قانوني لحاظ جرم کیږي، خو په افغانستان کې لکه څنګه چې نور قوانین دومره نه مراد کیږي، د ترافیکو د قانون د قاعده هم خلک نه مراتبي. که کوم یو ډریور کمربند وتړي هم د نور لخوا یو ډول تمسخر وربند کیږي. د کمربند په قدر هغه کسان ښه پوهیږي چې ټکرې کړی یا په موټر کې دننه زده او زخمی شوي او یا هم د موټر له آینې او دروازې څخه بیرون ډیر لري گذر شوي وي. په پیل کې په همدې اکله د څو هغو کسانو خبرې اورو چې د کمربند د نه تړلو له وجې له بدو پیښو سره مخ شوي.
پیښې مې پنځه ځای اکسیډنټ کړی ده. ماته سوې بل ګاډی راغی وی وهله ما او زه لاندې خطا کړم. موټر هم دروازه راسره او باجه هم خوشاله کوم. راغلو دا کمربند دا کولای شي له موټر ونه وځي او موټر کې ځای په ځای پاتې شي.
سایات سیمه ته دوی شرازی بلاره باندې را د ډیر لوی حادثاتو لامل ګرځيږي چې دا څومره د مخ کې هم د منګه په سیمه کې تقریبا د شپږو کسانو د مړینې لامل وګرځیدل. چې په دغه دوی لار چې سالانګو د کابل ترمنځ د پدې لار کې سره ټکر وک درې کسان وی کورنۍ په شهادت ورسېده او درې لپل جانب په شهادت ورسېدل. دا یو پیښه نه ده، دا سیورته پیښه ډیره شوې دي. دا هغه پیښه چې منګه په خپل سترګو لیدلې.
زما زوی ډاکټر ګرځولا کمربند نه وتړلې. کمربند نه وتړلې چې ډاکټر اوښته و دایته ورسول و. هغه ډاکټر شپای وتلې په مخ تللې خدای ته خطا سوې د سره لګماتو. بیا په روس کله چې ټکر کړی کمربند تړلې و. ټکر یې کړی نو د دې یو جایم نه وزوبل.
د کابل اوسیدونکو جمال چې 15 کال موټر چلولی وای خپلې عملاً د کمربند ګټي لیدلې دي.
ما کوم وخت ټکر وک نو دا ټکر په وخت کې خامخه چې موټر کل سلو يم یو جړکا سړی ته ورکی نو د جړکی په وخت کې ما ډیره فائدې لیدلې ځکه زه همیشه تړم کده څنګه خوای کوم مخې خوای ګشاره خو نه دا ډرایور چې کوم وخت کې کمربند تړلې موټر لا غ سره مخ کې ګل اکسیډنټ سره ټکر کیږي نو دا سړي لکه سړی چې په لاسټ کې دا ډرایور نیولې دومره تکیه دومره فائدې رسې ما چې بریکونه او موټر کابو نسو موټر ته ورسې چې ورسې د ورواله کې چې ولګې زه هیڅ ما ته کوم جټکار نه غلسې بیخی پا خپل آغا که پاتی سم و جود پین کم تاوان نرسید در تنگیر تا پیدا نسول پا آغا خپل کمربان پیدال تا ما ویل در جز پا خپل زی چی کم چوکی ناس و ما آغا سی پاتی سم و که کمربان نیی ترلی نریور کار چیر در کششی نوو تاو کل در رسر دالی نوو تاو کل آر خواه نوو تاو زی نپاتی کی
زینی وقت بیا دیرائی کسان سرال دی چی پویگی که کمربان و نتری دی پیخی پر وقت دیر جوبلیگی بیای هم نتری ظاهر الکوزای وای کله چې ملګرو سره په میلاتلو ټکر وکړ د چې کمربند نو تړلای ډیر زربای ولید
درې کسان پکې ژوبل سو ا کسان ژوبل سو چې کمربند تړلای نو کومه کس چې سلیمان مدل زموږ ملګری او زموږ سنفای او کمربند چولای او هغه سیف سو هغه تکوم zarar نقص نو کله چې مونږ د ننګرهار په شبخانه دلاړو ما باندې او د مونږ درې وړ ملګرو باندې سیرونه تیرو او سلیمان زموږ خدمت کوو د بیا مونږ ته ویل چې ګوره د کمربند زور د ګوره خو اصلا ساتل دی پلاس کې دی خو بیا هم کمربند ډیر ګټه لري باید مونږ کمربند واچو بس لدې ډیر سفر ته لاړم په هر ولایت تقریبا دوه ډیر ولایت تلایم په موټر کې سفر مې کولای دا هر جته زم اول کمربند مې اچوم بیا زم کمربند ډیر ګټه لري
د شری ترافیکو د ریاست مسول کسان دي کمربند په اکل څوي د بلخ ولایت د ترافیکو لمدیر مال پاسوال اسد الله نمو پختلې دي
مکلشه دی هغه اشخاص افراد دی چې په واسطه کې حرکت کوي یا ډریور ده یا راکب ده یا سرنشین ده هغوی مکلفیتونه دادی چې په اسناد حرکت کې باید خپل کمربند متړي ده یو ډېر حیاتي مسله ده که څوک کمربند ونه لري یو حادثه کېږي حتماً یا د شیشې د موټر نه لاندې غورځېږي چې یا په شهادت رسېږي یا معلول کېږي یا معیوب کېږي یا پاله د کومه کېږي پولیس مکلفیتونه لري په یو وخت کې کولی شي تر 3000 روپۍ پورې یو متخلف محافظه کې او دا په واسطه قید کړي یا افسید پاره د لاس ورځو د پاره که دوامدار یا متکرر هغه خپل د تخلفات تخلف کوي دا د پولیسو وظیفه ده چې مخنیوی او جلوګیری وکړي.
درنو اوریدونکو په موټر کې د تګ راتګ پر وخت یو بل خبره چې د پیښو سبب کیږي هغه د ماشومانو لاس یا سر له کړکۍ او دروازې څخه وېستل دي. د کارتیسی له اوسیدونکو نسیم څخه نورې خبرې اورو.
لاس وېستل او له کړکۍ نه او موټر پر هغه د غلطي پیغوڅک اوس ماشوم مونږ نه پرېږدو باندې سر وباسیم بیرته رانه لباس د کړکۍ او د شی لاس وېستل موټای موټای ټکر کیږي. مثال مونږ بیا چې لوی لارې ونیسو دې منځ کې کالي واچو منځ کې کېنه او بیخي وزنه لاس ما سينه وزي مورې ملته مونږه ملته ټول ناشته.
د کابل اوسنکي جانان بیا په موټر کې د سفر پر وخت د ماشومانو د جوبلیدلو مسول موټر چلوونکي او نگران بولی. جانان وایي چې ډریوران باید دې ته پام وکړي چې ماشوم سر او لاس بهر ونه باسي.
دا د سې هما په خپل ډیری د لیګ یو ګشت مثال ډریور یا کلندر په دې شی باندې سزا ورکړل شي بیا به هیڅ وخت دا شی نه کیږي. اغه سوړی یو موټر کې ویدی مور ویدی پلاړی ویدی د ماشوم لاسو باشي او کلندر په تیار په دروازه کې ولاړی دا کار ټول د کلندر ده دا د زرګیا د بامیانو په لاین باندې ولایت بامیانو ته به موږ خلک دا بل دشي د یاد شي وشو د درې مالې د لید شي وشو دا څنګه لګیدلې ده یا سر لګیدلې یا د شي پاسپو په موټر کې ناشې ماشوم د پخې د غزولي له
د ځینو کسانو بیا د موټر چلولو پر وخت ماشوم هم په غېږ کې وي کله چې پام ماشوم ته واوړي موټر ټکر کړي. د بګرام اوسیدونکی اجمل وایي
ماشوم یې په غېږ کې نیولې دلته یې کېنولې دومره کې ماشوم یو بیا ورته ډریوري مزده کوي بچی داسې وکړه بچی داسې وکړه په خامه کې په پخه کې دا مال لري چې والي سه ورته پېښ نو بیا یې رو 200 کسان روان کړي یا لس کسان روان کړي ما به څنګه دی وبخم اوس که داسې به خارج دولتونه وای ټي وي کې ورته دا خپل جرمانه چې دا ورته مخکې کړي په دا خو دولت نه درسېدلې وسپیلن لکه چې دا وسادي ساج د دلیلې او د ښکار کولې واغه کمپیوټر ترسېدلې وای یو موټر بنو وساري او کوټه دوه درې موټر ولال دي دا د غډیروال نه دي.
مال پاسوال اسد الله وایي چې دوی بار بار لغو موټر چلوونکو سره قانوني چلند کړی، کوم چې په موټر کې د تګ راتک پر وخت ماشومان ژوبل شوي.
د شمالي په استقامتو کې د قرغه او پغمان استقامتو کې او دلته اوس په مزار کې چې موږ خلک دی دادی ته ځي، تفریح ته یا شولګر ته ځي یا بل کوم ولسوالۍ ته ځي، بار لاره کې موږ دوه درې پوستې امنیتي پوستو سره هم یو ځای ترافیک توظیفوو. هغه څوک چې تخلف کوي خپل لاس د موټر نه وباسي، خپل پښه وباسي، یا ناموزو نارنونه کوي، یا نور څه کوم تخلفات لري، هغه پوسته کې درو علي اعظمي مؤاخذه کوو او د ابلاغي له طریقه هم څو ابلاغي ورکړي یا دا میډیا شرطي تصویري کې هم تخلفات ښیي.
د موټر ډېر سرعت هم اکثره وخت د ترافیکي پیښو سبب کیږي. ملک ګل زمان وایي چې د ننګرهار په لاره ډېری پیښې ډېر تیز سرعت رامنځته کوي.
دا پرون موږ دوه نفره راسپارو کنه، ډریور ورجن ډېر سپیډ کې را روان، غږ مې په باندې وکړو چې په کلارزه په کلارزه ورجن الکانو ته مې تذکیرې اخیستلې ولسوالۍ ډېر سپیډ کې را روان. دا کلا ګلباس کې ورجن یو بل موټر ورجن معمولي بریک واخیستل، داسې ورځې بریک ورته واخیستې کار ونه کړ. یو وخت دغه د ترافیکان راورسېد، نور خلم راورسېدل. نو زه دا درته وایم چې سړی د استاذي چای ده اتیات، که څنګه استاذي چې شی ده اتیات، کنه دا به هر سړی ډریور شي. نن سبا په افغانستان کې نه ده، دا د شترنګ ډریوران دي، دا یو ډریور نه ده. لیسنونه کې اخلي جوار سیر اخلي، دا په پیسو باندې 3000 روپۍ 5000 روپۍ ورکوي او جبوي کې زمونږ استادان.
ملک ګل زمان په پخوا وختونو کې د موټر چلوونکو پاکله وایي چې کلونه کلونه به له موټروان سره شاګردي کوله، بیا به د موټر شترنګ ته کېناستل.
پخوا به نو پخوا د ظاهر شاه په دور کې لس کاله به کلینډری ډریور سره به ده کوله، بل لس کلو به بیا چی کو، بیا به شترنګ ته به کېنو، داسې تاو کو داسې تاو کو یو دشته باندې به چکر ورکړي، او بیا به چې راغی نو داسې استا به دا ګاډی بو هغه به ورجن څو کاله پاس ډریور سي 15 کاله، لس کاله خو به هغه وکول، 15 کاله به بیا دا شترنګ ډریوري به وکول. دا حقیقت کې ډریور ده. دا نن سبا په افغانستان کې خو یو ډریور نه دی، ته لار سرجن داسې مایپر لوري ورکوزه زه تنګي ته زه چې هر موړ کې دوه درې د ورځې جنګېږي، لس پکې جنګېږي، داسې سپیډ کې روان دي لکه پاوا چې روان دي. انسان که سوچ او فکر وکړي او غور وکړي نو هېڅکله احتیاط وکړي، هېڅکله ټکر نه کوي.
د ترافیکو د قانون له مخې موټر په ښارونو کې په ساعت کې 50 او په اطرافي جادو کې تر اویا پورې سرعت کې تللی شي. له دې نه زیات سرعت د مرګ ژوبلې لوی علت کېدلی شي.
بعضې وختونه موږ په همدغه 50 کې نه شو تللی، بعضې جادې عوارض لري، آب و هوا بعضې وخت اخر کې واوره کېږي، باران کېږي، یا مسیر شکول کېږي. بعد مخې د مخې نه باید متوجه اوسي ډریور چې د ده منطقې نه څه حیوانات عالي تېرېږي یا انسان تېرېږي. دلته لارې دي، دلته د مکتب ماشومان د مکتب نه رخصت کېږي، دلته کودکستان ده، دلته شفاخانه ده، دلته دغه ټول مسایل باید یو ډریور مد نظر اوسي. مخې د مخې نه باید ځان ورسره آماده کړي، په همغه سرعت باندې چې د حاکمیت دی په همغه سرعت باندې باید لاړ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. سخ کار خو هیچا خوښي ونه لیده، ځکه چې ګرانۍ، بې امنیتۍ او بې عدالتۍ د ټولو خوښي لوټلې ده. یوازې یو نیم کس که خوشحاله وي، هغه هم چې په څه نه پوهېږي. د خبرونې په پیل کې د لوی واړه رئیس مرکه در اورو چې خبر شئ ولې یو بل ته نه نرمیږي. خبر شوی یو چې له رئیس صاحب سره مراور شوی او نور نور سره پخلا کیږي.
او بالکل صحیح خبره شوی، په ژوند کې به ور سره پخلا نشم.
ولی په څه خبره ورنه دومره خپه یې؟
خبره مې نه منی. زه چې وایم او دی وای باو، که زه ښکته ځم دی پورته ځي، او که زه پورته ځم دی ښکته ځي.
نور سره غږېدلی نه یې چې ولې داسې کوي؟
ور سره غږېدلی یم، د غږېدو په وخت سم وي، ان وړه ژبه یې ښکاري، خو په سبا یې بیا بدلون کړی وي.
له دې معلومېږي چې دا خفګان مو په مادیاتو او یا هم د قدرت په سر دی.
که څنګه؟
قدرت؟ قدرت هم غواړي خو له ما ډېر. هغه وایي چې ته د ما خبره منه، که مې د تا ومنله ښه و ترخه، او که مې ونه منله له سره مې جار. خو زه دا نشم ورسره منلی، ځکه چې د قدرت لپاره مې څه څه ونه کړل. ستونی مې وچو، پوستکی مې را پورې وچو، کمې چیغې خو مې ونه وهلې.
رښتیا وایې، چیغې خو دې مونږ هم اورېدلې دي، او اوس ما هم په غوږو کې انګازې کوي.
ښه نو زه ملامت یم، ځه ته ووایه.
که لږ ته ور نرم شي او لږ هغه را نرم شي ښه به نه وي؟
نرم څومره نرم شم؟ له موم نه هم ورته نرم شم. وای نه، نورم را نرم شه.
نو بیا نور نرم نشوې ورته؟
نرم شم.
قناعت یې وکړ؟
نه. وای په دې کې دې چل دی، که نه سړی دومره کله نرمېدلی شي.
ښه نو اوس څه تصمیم لرې؟
اوس هیڅ، دا ځل دې دی نرم شي چې دی هم وګورم.
ښه نو که دې اجازه وي زه به هغه ته ورشم او ورڅخه وپوښتم چې هغه څه وایي.
ورشه. ښه بشه.
ل رئیس صاحب نه ولې خفه یې؟
نه یم خفه، هغه باید خفه شي.
نو ولې نه سره ګورئ؟
ګټه نه کوي، ډیر مو سره وکتل خو هیڅ ګټه یې ونه کړه.
که یو ځل بیا سره وګورئ څه تاوان به وکړي؟
تاوان خو نه کوي، خو ګټه هم نه کوي، ځکه چې هغه له خپل مقصده نه تیریږي.
څه مقصد یې دی؟
قدرت.
مثلا څنګه؟
مثلا د هغه زړه دی چې ټول قدرت له هغه سره وي.
نو ته څومره قدرت غواړې؟
زه د هغه په اندازه قدرت غواړم، خو هغه له ما څخه یې هم ډېر غواړي.
نو دغه د قدرت جنګ به تر څو پورې روان وي؟
تر هغو چې زه او دی یو دغه جنګ به روان وي.
ولې سوله نشي سره کولی؟
کولی شو، خو چې دی له خپل خره راکته شي.
له خره مو مقصد زه دی؟
هو.
خو هغه وایي چې دی له خپل خره نه راکته کیږي، په دې کې څه وایي؟
ونو چې دی نه راکته کیږي زه ولې ورکته شم؟
خیر دی، په خپلو خرو سپاره اوسئ، خو لږ نرم شئ، دومره کلکېدل ملا ته تاوان کوي.
زور ته نرم شوم خو هغه لکه وچ لرګی نه نرمېږي.
هغه وایي چې زه لکه د موم غوندې نرم شوم، خو ده بیا هم ویل چې نه، نورم نرم شه. دا رښتیا ده؟
نرم شو خو د یو ساعت لپاره، تر هغو چې زور سره ناستم له موم نه هم نرم و، خو چې بیرته راغلم بیرته کلک شو. سم زه د زرې اوسپنه ترنه جوړه شوه.
نو آخر به څنګه کیږي؟
نه پوهېږم.
قدرمنو اوریدونکو، د دواړو خبرې مو واورېدلې. هغه وایي دای دې نرم شي، او هغه بل وایي چې هغه دې نرم شي. دوی به رښتیا هم نرم نه شي، خو ملات خوار به ښه نرم کړي لکه نرم کړی چې دی، او خورېدلی نه شي.
متل دی وای چې په خېټه مړ سو هغه ته مړ مه وایه. د همدغسې یو خېټولې کیسې مو خبرو.
وای ډاکټر صاحب مړ شوم، وای ګېډه مې وچاوده، اخ نور نو ژوندی نه پاتې کېږم، خوارمان چې بچیان مې په سخته خواری کې رانه پاتې کېږي.
غلی شه وروره، لږ صبر کوه.
ښه کېږي، مه وارخطا کېږئ، خدای مهربانه ده، ډېر زر به ښه شي.
نه ډاکټر صاحب، نه پاتې کېږم، ګېډه مې چوي، ژرې چیرې کچې دی بېخه مړ شم.
څه دې خوړلي دي؟
ډاکټر صاحب د خوراک پوښتنه یې مه کوه، ډیر زیات خواړه یې خوړلي دي.
نو ولې؟ خو لږ احتیاط به یې کوو.
ډاکټر صاحب احتیاط مې که نه وای کړی اوس بدل ته نه وم، سیخ به یې درې ته وړی وم.
ښه دا دې لا احتیاط کړی دی.
ډاکټر صاحب واده و، په واده کې د دیګونو خواته ناست و او خوراک یې کاوه.
ډاکټر صاحب د واده خاون د غوښې اچولو لپاره کېنولی وم، نو د ما هم غوښه ډېره خوښېږي.
ښه
و لږ مې د مایچې غوښه وخوړه، بیا مې د ملا ټوټه مخې ته راغله. د ملا غوښه ډېره خوږه او خوندوره وي، بیا مې لږ چپس هم وخوړه. ګورم چې د ورمیک یوه سره ټوټه مې مخې ته پراته ده، اخ مړ شوم، هغه مې وخوړه.
ډاکټر صاحب په ورمیک پسې د کمچې وخوړه، او په کمچه پسې د سینې یوه ټوټه نوشي جان کړه.
ډاکټر صاحب د ور ګرانه یوه ښه بوټۍ مې مخوړه او ورپسې مې بیا لږ چپس نوره م خوړل.
دای نو ټول تا ته پخ کړي وو، میلمنو ته دې چی ښودل؟
ډاکټر صاحب میلمنو ته مې پوښتۍ د لاس او رقم رقم یې ښودله، خو چې لږ به ښه مخې ته راغله نو زامه مې نه شو ورته ټینګولی. څه دروغ به درته وایم، وبه مې غوړله.
نور څه خو به دې نه وي خوړلي؟
ډاکټر صاحب یوه کاسه یخنی شوروا مې ورپسې وخوړه او څه میوه او ترکاري مې هم وخوړه.
ډاکټر صاحب په آخر کې د خوشي اوبه ډوډۍ او زړه هم کباب کوي خوړه.
څه کار کوې
صاحب؟ له بس نه په خارج رتبه کې مامور یم.
ولې مامور پاتې؟
ډاکټر صاحب واسطه نه لرم.
نو بیا خو ملامت نه یې چې د واده په غوښو دې ځان وژلی؟
ډاکټر صاحب دا ډېر وخت مې په مړه کې ډغوښه نه وه خوړلې. مړ شوم، ژر مې خېټه څیرې کړی.
ته یې څه کېږي؟
ډاکټر صاحب ورور یم.
دغه دوا مې ورته لیکلې ده، ژر به یې ورته واخلې او ور به یې کړې چې ژر یې جولاف کړي. مامو صاحب ودې نه ویل چې ته یې ولې د غوښې اچولو ته کېنولی وې؟
وای تا ماموریت کړی، پوه سړی تجربه لري.
برک شیرم واوری
د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس. د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس. ورته ایښی تکتیکی په شاتګ، ورته ایښی تکتیکی په شاتګ. چې خلک ونه وایي ترې نیولی سیمې، ترې نیولی پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره. چې خلک ونه وایي ترې نیولی سیمې، ترې نیولی پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره. داسې ورځ نشته چې د جنگ ډګر کې تکتیکی په شاتک یو چل خوشوی نوی او چه فوجی تاسیسات یو چه کلی نوی. یه تکتیکی پشاتاک پا برکت برکت. وصله هم پاتی ویتی، پوسته هم پاتی ویتی. یه تکتیکی پشاتاک پا برکت برکت. دمات خنم دیده دا تکتیکی پشاتاک، دا تکتیکی پشاتک.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، حسین حکمت او زمسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
صبر میں تمام شو یار مسافر
Kumau razvijava za Hatma kaviza Sabar me tamam.